نو انسانانو مورنی ژبه ده. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زورکړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ډلو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 455 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبی د ورکېدو له خطر وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پانه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو شبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډه کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 8 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم د نسل کوشش کې هم ز شپږ کروڑ اولاد لرم. سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم. غیر کرا تډیر بندونه او تړینو سب شي زب ورخ پرېګم هر څه وبو بشي. ما سره په شامل لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی. للی بمی لیکی بمی ګورشت کوي بم دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بم.
دا شعرونه د ثوابی سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای کسهم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه د ورکړل شوی.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. او دا هغه اصل وجه مده کړه چې حکومت دې ته توجه نه ورکړي، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ورکړي شوی، دې له اهمیت نه ورکړي شوی، په دې وجه باندې ځوانانو د دغه طرف ته نه لیدل.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کا هغه ویلل دي نو چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کو او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابي ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک خوای چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جی زمونږ خو پښتو خو زمونږ د پښتون ولای یو شناخت دی او زمونږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زمونږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زمونږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وايي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کسلرو کوم مخکې تر دې چې دا کسل تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکا شا چستا بشما بس ته ما ته لګ مسکا شا چستا بشما بس يم داسه مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو وا وختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس Thank you. تم په لاس ورغلی سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید د تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوسته ده
زلمی کاغذونه ټول کړل کتابچې هم وتړلې د خودکار قلم سرپوش پریټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی وو کې شودل باکس یې د تخت لاندې پټ کړ مسکی سو او د باندې ووت زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه تورو نه یې لیک زده او نه یې زده کوي هسې تورې کرښې کاږي کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمې هیڅ پام نه کاوه سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅ کله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته ویل یې شکر دی زامن لرم لوڼې مې هم سته اوس زهیره یم بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو هو هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و ډاون سندروم ناروغي یې لرله پوره خبرې یې نه سوی کولی خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و مالول هم لانه له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالونه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیزه او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته ممیزه او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیزه او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده. په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دي راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دي. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شي به. زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملکزی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې لازادی روی مجلی سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې دا کتاب تازه چاپ شوی دی خو مخکې تر دې چې دې مرکه ته مخ کړو او روزګان ته ورسو په روزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به تاریخ ژغورلی وي هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمينه ورسره برابر شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د روزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري دا سیمی د تیرو څولسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د ورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د ورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د ورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسي ویجې دیوالونه ورسه ویجارسي ویجې او دغه تر څنګه نشانی چې کوم جګم وسمن میر چې کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمه مل میزلته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی ابدات ته وکی نه وایي زده چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بم ورته راځي
د ورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی میلی ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت کې خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځینو چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد د مسولینو او زمرد د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځینو چې برته ورغولس
بل خو بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو لګو اش سره مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجلسی وی دي په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړی سی او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړی
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه وازی د ورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی شاغل امان تر دې مخکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره
د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساينسي نثر او د سپورت کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوست ده، په ساينس کې وایي 2 او 2 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 پنځه شي او 2 او 2 درې شي او 2 او 2 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښه لیکل کړه.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی خپل د کلب کې اچول شي کنه، یعنی دا خو ډیر غواړي وخت واړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو غو په جمله بندي او د شایم مخته او شاته کړل. یعنی ډیر غمی کې وکړ نو خترم کې وکړ، غو ورسته ما چې کله دا پرنٹ مې ورکړو او دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کیږي من دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پیو وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تیر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فیرس په شکل راته وایس؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی. وو پاره فرست کلاس، وو پاره لیستید، وو پاره وزرګنجام، او دو پاره څلور ورځې نه شاله معلومات کې معلومات خبر خمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د ناوې انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2009 کال نه د 2009 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2009 کال دی اپریل په نسما افغانستان لومړنۍ پنځوري د سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2009 کال نه راوی خو تر داوز د چمپین ټاپي پورې نه وی لوغاړي پټیس کرکټ کې 20 کې او پنځوري د یوډیا سیالي کې لوبېدلې دي. یمغه نه وی لوغاړو بیوګرافي یا تذکره مون باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذکره بیوګرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه بیوګرافي کې شي چې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبوم راخستي دي، شخصي ژوند معلومات راخستي دي، یوه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخستي دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستي دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلان لپاره ځنګړی شوی ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه دا ونه مې ټولو کړي دا خو د څلورو لوبغاړو مو بیوګرافي راخسته ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دی دا ونه کړي چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به دا موږ ټول لوبغاړو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټول سره مرکې موږ بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه یوازې صرف ملي لوبډله ده، او دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه کړی، ټول مونږ راواخلو، مونږ کوشش کړی ده. خو دا چې ټول رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی د سیمه متبر سایټونو نه مامغه معلومات مو پل راخستي دي متبر سایټونو.
البته د آی سی سی سایټ تر دغه نورو دوه چتا سویات کو معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي. دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړي اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د مسره په دې کې ډیر همکاري کړی دا چې د لوړو سره زمرا کې تر سره کړم چې کوم لوړو په حضور ډول ما پیدا کول په حضور ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په استعمال کول سره کوله او چا چې حضورښتو نه درلو د واتس اپ باندې غاڼه ما د وو سره دغه د ګرافي اړه ما دوی ته پوښتنه ورلېګلې نو دوی ما ته ځواب کړی دی
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده فرزن یو چاکله لوب شروع کړي دا چرته لوب شروع کړي دا چرته سي شي دلې دا یو څوکلند مثلا یو ورخه هنري دی چې د هغله د ژوند د هغله احساسات او لږ غرخ سره هم لوستون کې آشنا شي یغه برخه ته مهم توجه کړي دا په لیکته
او دواړه برخې دی یو د ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده بل دوی چې دا پکټ کې کوم ستونزې پکې رسېږي د پلیرانو باندې یغه ترڅنګ دوی کوم جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک کلو ارمان څه لري هم دا دواړو برخونه برخمن ده جغرافي
تاسو جالب خاطره یاد کړه کې دې چې د ازادي راوی مجلې او ریزونکو ورله ور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریک کړي د دې لوبغاړو
د لوبغاړو ډیر خاطرې ستیا ستګول ابد به خاطره درته وایم په کوزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به د شپه ګورایتو نن تر موږ ټورنمنټ وو پاول زل کابل کې نو بیا وای دی ما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وایم موږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوبه ته یا دی تاس دی پاره یو ځای پنځه دقیقې پاتې وای نو وای دی ما د ټیم یو قسم نه ښکارې دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زب سره اړه ماغتا هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورته کوم وې دروازه نه خلاصې وي نو کله مې چې وې دروازه ورماته کړو چې کله چې نن ورغلم وې ټول په زوب حالت کې پراته دي وې مکمل ټول غاز نیولې دي نو هغه وې دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه مو کسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول مو غته یو د هسپتال ته کې چرته زنه ورسېلې په دې مکه په هغه پلانو کې کریم صادق سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغړی مو وېدا بوس یو نو نو د سړي رجالي به خاطرې هر لوغړ د خپل مغرافس دی په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د سي بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې داده
اجي امچاس سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړی پات سوی ده وای د کناډا خلاف زمونږ میچ وو وای مونږ میچ وو کچیر تا مغه میچ مونږ غټل نه وای یعنی غټل نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن پخچو وای دا ډیره خراب وسوه وای دا ډاکټر مې داسن ته وی چې ته وو کا چنه میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای وای مې دوی وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مغه ټیم کې امید خو تر ټولو ښه بالر دی مونږ امید داسن وو بیا وای امی د سبا باندې می چوکړو وای کله چې میش نه اخلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ مکمل دی وینو ډکو نو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چکم لواړی دی د افغانستان د لپاره ډیر زیات قرباني ورکړې دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله
یو بلې برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یار ډیر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر ته تللې دي کوشش وکړه دي هر سفر عکس راواخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته تللې دي کاغه پنځوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده هغه ګروپي عکسونه هم راځي دي
دا عکسونه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي او دا منځ کې دا نور دي هر سفر عکس دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا عکسونه ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینو ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دي هغه ډیر ښکاری
امون سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلای دی تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی
او ما تقریبا و اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هټبال کرکټ می کاو یعنی و اتو کال ز کیږي چې زادبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول لونډران یو بال بټوال کو خو بیټینګ نشو دی بالینګ نه
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی لهم دې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 500
نیولی انداز داسې وکړه